سلامونه او ستوري مسی وخت د ماشام شپږ بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مز عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بس. دا خبری غړي دا او د سر رپورټون دا د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف نن په کراچي کې خاور ته وسپارل سو. د دې ترڅنګ په سیمه کې د ولسی پاڅون په نامه د امن لپاره څکن تحریکونه دي. په دې اړه یو تجزیه درته لرو او د افغانستان سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پایل لا خبر نه کوو. سر ټکی د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی، خو د اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبایي وزیر نه ورغلی. په پښتون قامي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو اعلان کړی چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمېر 15,000 زخه اوښتی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی، خو د اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبایي وزیر نه ورغلی. دا لغه وروسته ده چې پرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمیر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو نورو ګوندونو مشرف د آئین ماتونکو او یو شمیر کسانو په وژنه تورن وباله. د جمهوري اسلامي ګوند سینټر مشتاق احمد د سینټ له غونډې وروسته شالیدو تول
سنډا پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دل تر چا د پاره دعا یو اعزاز دی او دا یو داسې سړی ته نه دی ورکول په کار چې هغه 2000 د آئین باندې شپخون والی آئینه قتل کړی. هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د قتل او ارتګرۍ بازار ګرم کړو.
پرویز مشرف د فروری په 15مه تروژدې ناروغي وروسته د 9 کلونو په عمر کې په دوبۍ کې مړ شو. هغه مړی تیر شپه په یو ځانګړي الوتکې کراچي ته وړل شو او هلته نن خاورو ته وسپارل شو. په پښتون قامي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قامي اتحاد غړو دا اعلان پرون د پېښور په باچاخان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړی. د عوام نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبای جنرال سیکرټري سردار حسین بابک پر دې مهال وویل چې د دې لړۍ لومړی احتجاجي غونډه به د فروری پر 15مه د سوات په کابل کې کېږي. پښتون قامي اتحاد تر دې لمخه د 2022 کال د نومبر په 4مه د صوبای په انبار سیمه کې د پښتون امن مارچ په نوم ارجون او لوی جلسه کړې وه. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت تی ټینګ کړي، د بدامنۍ هدفي وژنو کلنګ اخیستنی او د جبري لادرکۍ او د طالبانو د بیا راتلو مخه دي ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 3مه په پېښور کې د اپیکس کمیټې غونډې ته وویل چې د ترګري د مخنیوي لپاره به له صوبایي حکومتونو سره په شریکه کار کوي. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو رابلل نه ټول ګوندیزه غونډه تر نامعلومه محمودي ځنډولې ده. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 3مه په ټویټر لیکلی دی. نوموړي لیکلی چې دا غونډه له دې کبله ځنډول شوې چې وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 3مه په بیړني سفر ترکیه ته ځي چې له هغې بعد سره پر راغلي زلزله غمرازي وکړي. مریم اورنګزیب زیاته کړه چې د ټول ګوندیزې غونډې بله بنټه به له اتحادي ګوندونو سره تر سلا مشورې وروسته اعلانوي. د یادونه وړ ده چې دا غونډه د لومړی د فروری پر 3مه اعلان شوی و، خو بیا د فروری 9مه ته وځنډول شو. د بیپولو خبریالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټونیلې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړ. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نوڅوي او بندې سوی دی. د سازمان په وینا بهبودی له هغه دوه ورځې وروسته طالبان نیولی چې د سفر په نس افغانستان ته لاړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او رسې خبردار چې په ترکیه او شام کې دراغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. د ضرور زلزله پرون سهار وختي راغلي چې د دواړو هیوادونو یو شمیر سیمې لړزولي. چارواکو خبرداری ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانوونکي توګه لوړ سي. هغه ځکه چې په ټوله سیمه کې له نړېدلو ودانیو څخه د ژوندي پاتې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو مرستندوی ډلې ترکی او شام ته لیږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړۍ نورو ودانیو د خلکو د رایسلو چارې ټکنې کړې دي. بل خوا د زلزلې له کبله لسګونه زره به کور سوي کسان د شپې مهال له یخنۍ سره مخامخ ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډوري په روانه غړي کې جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په خوانی فوجي امیر نن جنرال پرویز مشرف نن په کراچي کې خاورته وسپارل سو. هغه ته عدالت د عین ماتولو په وجه د 500 سزا اورولې. پرون چې کله د سینټ چیرمن د هغه د مغفرت لپاره د دوه اعلان وکړ نو سینټر مشتاق احمد او نور یې مخالفت وکړ. ولی
سنډا پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دلته چا د پاره دعا دا یو یو اعزاز دی. تاسې سړی ته نه دی ورکول په کار چې هغه دوه زره د آئینې قتل کړي.
د پېښور پولیس لانس جماعت د برید پر ضد ولسي پاڅون او تحریک انصاف جلا جلا مظاهره کړي او جمعې اسلامي بیا سبا په دې اړه مارچ اعلان کړي. درې واړه امن غواړي خو بیا مظاهره ولي جلا کوي.
تحریک انصاف دا غواړي او صرف دې لپاره کوي چې دوی دوباره حکومت کې دراتلو نه ایثار کړي. ولسي پاڅون وګوري په نخ باندې بل څوک دي. جماعت اسلامي دې کاري چې ولس ځان ته متوجه کړي.
او نن د پښتو شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د لسم تلین د هغه د شاعري موضوع پرڅه راڅرخېده.
خوارکه طبقه لپاره شاعري کړې و. مثلا دیر ته تلو د دیر نواب کور کتل و نو چې میخه منم چې د نواب صاحب دی دې کې خبره کول توان د چا دی د غریب ګوجر انسان د چا دی.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی. جنرال پرویز مشرف پر پاکستان نه کاله واکمنی کړې وه او په او بیا اوربندې د نواشر په وخت کې د آئین ماتولو کیس جوړ شو او چې په هغه کې عدالت وده ته د 500 سزا ورکړه. هغه په دوبۍ کې وو او په دوبۍ کې مړ شو چې اوس یې مړی پاکستان ته رسول سوی او هم هلته نن د جنازې لمونځ وسو چې په کې مهمو سیاسي ګوندونو شرکت نه و کړی. د جنازې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز علي مورغلی وو. نیاز تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ تاسو راته ووایاست ستاسو جنازې ته ورغاست څه مو ولیدو؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. کومنګ اوریدونکو ته ووایو نو جنرل پرویز مشرف چې نه کاله په پاکستان کې د ولس مشر او د پاکستان د فوج مشر هم پاتې شوی و. پرون نابل چې هغه په دوبۍ کې مړو پرون په یو ځانګړي تیاره کې هغه کراچۍ ته راوړو او نن دوه بجې د پاکستان په وخت چې کم دی په کراچۍ کې په منیر کینټ کې دننه چې هلته چوڼۍ ده هلته د هغه د جنازې مونځ ادا شو. خو مهمه خبره دا وه چې په دې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ چې په سند کې د هغوی حکومت هم دی د هغوی وزیرانو یا د سند وزیر اعلی یا نورو غړو ګډون ونکړو. ورسره سره د مسلم لیگ نن د طرفه صرف امیر مقام د هغه په جنازه کې ګډون کړی. امیر مقام د هغه سره په خوا د هغه په ګوند کې هم او خپل د هغه سره یو ذاتی ملګری او تعلقو. نور د مسلم لیگ ګوند کوند طرفه هم یا کم وزیر چې کم دی په دې جنازه کې یا د هغه په هدیره کې سپارلو په وخت چې کم دی شرکت نه دی کړی ګډون نه دی کړی. البته په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت چې کم مشر دی خالد مقبول صدیقی بیا چې د هغه مصطفی کمال او فاروق ستار چې کم دی هغوی ګډون کړی دی. دغه سی ورسره د تحریک انصاف چې خوانی د سن کم گورنر عمران اسماعیل فواد چودھری چې د اطاعت وزیر هغه هم د اسلام آباد نه دی د پر راغلی او هغه هم د دې جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. خو عام خلکو تال ته د تو اجازه نه و. البته په ملیر کینټ کې دننه چې کم خلکو هغوی راغلی دی هغوی الته د جنازې منځ کړی دی. اوس لږ شپه وړاندې هغه په کراچۍ کې بشاره فیصل باندې چې کوم فوجي حدیره ده الته خاور ته وسپارل شو. کاکل سیم
نیاز خان تاسو خبره وکړه چې دی داسې ښکاری لکه فواد چودریم یو وخت کې څکل جنرال مشرف په واک کې نو فواد چودری له سر ملګری و. لکه تاسو ولې کو اوس په تیرې کې انصاف کې دی او بیا ورسره امیر مقام چې دا وخت په مسلم لیگ نن کې دی خو هغه وخت له جنرال مشرف سر ملګری نو دا غ ټول د داسې ښکاری چې دا ملګری ورغلی دی او سیاسي پارټیانو به ستي سیاسي پارټیانو د دغه تنه دی ورغلی. تاسو په سیاسي پارټیانو کې لکه پیپلز پارټی چې دلته واکمنه ده لاغو سر خبرې کړي یا له مسلم لیگ نن سر خبرې کړي چې دوی د نور تک وجه څه شولې ده؟
په دې اړه چې موږ د پاکستان پیپلز پارټی چې پسند کې دلته واکمن هم ده داغوی صوبای وزیر چې د مهنت کشو یا د مزدورو وزیر دی سید غنی مخکې د اطلاعات وزیر هم پاتې شه د هغه سره موږ خبرې وکړو. نو هغه یوازې دونه وویل چې موږ د پرویز مشرف چې کومې پالیسیان وي یا چې هغه په دې ملک کې کوم آئین مات کړی نو موږ د هغې خلاف وو. په خوا به موږ د هغې چاګه کله ژوند دی نو موږ به د هغې په ښکارا مخالفت کوو خبرې به کولې. خو په دې وخت کې هغه اوس مړ شوی دی نو زه دا نه غواړم چې د هغې په اړه نور څه ووایم. خو صرف دومره وویل چې موږ دا نه غوښته چې دغه د جنازې په منځ کې چې کوم دی شرکت وکړو. امیر مقام سره چې زموږ خبرې وشي نو هغه وایي چې زه زما د پرویز مشرف سره خپل د کورنۍ او د یو ښه تعلق وو زه د هغوی په ګوند کې هم پاتې شوی یم. نو پرون ابل چې خبر شوم نو ما پدی من ډیر خپه شوم او ځکه هم کراچی ترغلم چې دلته زمانور سرکاري هم سکارونه او هغه مې کړنن می داغه جنازې په منځ کې کم دی ګډو نکړه هم تاګه سی کمنګو ګورو نو د فواد چودري چې پرویز مشرف سره خط تعلق یا عمران اسماعیل دغه ور سره خط تعلق په خوا پاتې شوی نو هغه پدی کې ګډون کړی دی د متحد قومونو چکل هم پرویز مشرف په وا کې نو متحد قومونو پسند کی نه صرف حکومت بلکې په مرکز کې هم دغه وزیران او هغه ته دلته ډیر ګټه ورکړې وا فکر چې کما د دولس مای واقعیا شوی و چې تر اوسه په عدالتونو کې روانه ده چې دغه اتور بیا په متحد قومي موومنت او د هغه وخت پرویز مشرف چې کوم حکومت په هغه باندې لګي چې په دې خار کې وا بیا کسان چې کوم دی امر شو بیا او چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی پښتانه نو دغه پرس فشار چې دلته د بلوچستان کوم دغه شوی دی یا په اسلام آباد یا په خیبر پختونخوا په سیمو کې چې کوم عملیات شو دي یا عین خلاف ورزي شو د ټول نغټ کار په کې دا و چې نواز شریف حکومت چې نسکو شو نه دي ته دا سیاسي خلک چې کوم دی نو هغه په خن نظر نه کولی هغه د دین اوران دي هم به په ښکارا ډول په کوم دی د مخالفت کړی دي کار کړی
ډیره مننه نیاز خان ستاسو په دې اړه باندې را سره خبري وکړې تاسو ته شروز غواړم او سم په دې موزیک کې پاتې کېږو هغه د پاکستان په پارلمان کې بیا د جنرال پرویز مشرف لپاره د مخبرت په دوا باندې لانجه رامنځته شوې ده تیر ورځ لومړی په سینټ او وروسته په کومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په شمول جنو نور غوندونو د مشرف لپاره له رسمي دوا کولو انکار وکړ او هغه د عین ماتونکو او د یو شمېر کسانو په وجنه تورن وبللې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد په دې اړه رپورت را لېږلې چې د پاکستان په سینټ کې له پرونی بحث پیل شي
مسٹر چیئرمین میں ترکی اور شام اور دوسرے ممالک میں جو زلزلہ آئے اس کے لیے دعا کروں گا پرویز مشرف کے لیے نہیں کروں گا
جی
میری صرف اتنی میں نے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب
دا بحث دا فروری پش پیغام دا سینٹ پر غونډه کې حل ترامخ کې شو کلا چې دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد تا ویل چې شام او ترکی کې د زلزلې د لاسا او پرویز مشرف د مرګ لپاره دعا وکړي نو سینیٹر مشتاق احمد له مشرف لپاره دعا نه انکار وکړو او په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي سینیٹرانو احتجاج وکړو او نارې ووهلې په دې اړه چې مشال ریډیو د سینیټر مشتاق احمد نه پوښتنه وکړه چې تاسو د سي ولې وکړل نو د ویل
سینیټر پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دلته چا د پاره دعا دا یو اونر دی یو اعزاز دی او دا یو داسې سړی ته نه دی ورکول په کار چې هغه دوه زره د آئین باندې شبخون والی آئین قتل کړی هغه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قتل وارتګرۍ بازار ګرم کړو او اور لګولې چې تر اوسه پورې هغه نه لمبي خېږي
د سینیټ غونډې نه وروسته د مشرف لپاره د بخشش دعا باندې په قومي اسمبلی غونډې کې هم تکرار وشو د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې مشرف پاکستان په تباهي راوستلې دي او د دې لایق نه دي چې د لپاره په پارلیمان کې دعا وشي محسن داوړ مشال ریډیو سره خپل خبره سده سي زیات کړه
او په جواب شو ته چې مثال نه هو رزو تای ته یو سړی د عدالت نه څه زوبته ملاو دوه عدالت کنوټ کړای دا نمبر پر ویلی دی عدالت څخه چې راځي مثال خپل ژوند نن ورغلو نو د مارګ نه بعد به د دې د کوم ډډ باډي دی هغه به پوس لکه وای په دې چوک کوم کوم چرواکی یا او کچره د موجوده حکومت سټیټ پروتوکول ورکړو نو تاریخ په دا خلک چې سکه کوم مثال په لاشین والدی دا به چر معاف نه کوم مشرب په داسې کاس چې مثال قتل عام کړای دا مثال د وطن ته یې وروړای دا
خبریال عبدالله مومند چې د پارلیمان غونډې کوریج لپاره تللو هغه مشال ریډیو ته وویل چې نن د مشرف نه په پارلیمان کې د یو فوجي امر په هیڅ ډیر د نفرت اظهار وشو
همیشه پاکستان کې دا روایت دی په نېشنل اسمبلی کې او په سینټ کې چې کله هم یو سیاستدان مړ شي یا د سیمې مړ شي دا غیر لپاره دعا کوي مشرف یو ډیکټیټر وو آئینی مات کړو خو یو پالیټیشن وو هغه چې ارنګ او په یونیفارم کې وو دا روایت مطابق پی ټی آی او باپ او نور یو نکم واړه جماعتونه نه غوي دا کوشش وکړي د مشرف د معافرت لپاره دی دعا وشي په اجلاس کې پاغه منسټر مشتاق او پیپلز پارټي او نون لیگ او عوامي نیشنل پارټي او یو قسم له مزاحمت وکاو غوي وچرا کم کس یې دوزه د پاکستان آئین مات کړی دی او د پاکستان آئین یې سسپند کړی دی په دې ملکی یو جمهوریت نظام غرځولې او مارشل لا لګولې دا هغه لپاره دعا چې دا هغه په دې ایوان کې ندی کول پکار او پاغي منی لگ هنګامه په اجلاس کې جوړ شو.
یاد د وی چې جرنل مشرف د 1300 کالونو راهسه په ناروغي اخته شوی او د فروری په 15 په دوبۍ کې یو امریکایي روغتون کې مړ شو او د جسد یې پاکستان خار کراچۍ ته په خصوصي الوتکه کې راوړې دي او نن به کراچۍ کې خاورتا وسپاري. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.
دا خبرونی په اوجدو کې به د اجمل خټک د دیالسن تلین پاړه رپورټ ورته ولرو. د افغانستان پاړه رپورټ شته او د دې ترڅنګ د غوښي وچې غوښي چې د لاندې غوښ ورته وایي په دې اړه باندې یو رپورټ شته او د سپورټس هم یو دوه رپورټونه لرو. دا به وروسته وي خو یو بلې موضوع ته ځو. هغه داسې پښتون کامی اتحاد پریکړه کړې چې د فروری پر 15 به د سوات په کابل کې د امن لپاره یوه لویه جلسه کوي. د سیاسي ګوندونو د اتحاد د اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې تر یوې غونډې وروسته وکړ. د غونډې کوربه او امنیشتل ګوند یو مشر سردار حسین بابک مشالی ډول چې د کابل د جلسې مقصد د پاکستان پر حکومت ټینګار کول دي چې د وسوالو خلاف دي به توپیره عملیات وسی. په دې اړه نور حال د خبريال غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
په باچا خان مرکز پیښور کې په عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او نور ګوندونو او غیر سیاسي تنظیمونو باندې مشتمل پښتون قومي اتحاد د پروري په 16 نیټه په غونډه کې په پښتونخوا او بلوچستان کې په خراب شوی امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر او د پښتون قومي اتحاد کنوینر سردار حسین بابک په خبري کانفرنس کې وویل چې د پېښور په پولیس لاین کې دننه حمله ښایي چې ترګری او بدامنۍ یو وبایي شکل اختیار کړی دی. هغه وویل چې په دې وجه دوی د دې په ضد د نورو ولسی پاسونونو پلان جوړ کړی او د پښتون قومي اتحاد د سوري لاندې لومړی پاسون به د سوات په کابل کې ترسره کیږي.
په 15 تاریخ باندې به په کابل ګراوند کې یو ډېر عظیم او شان او تاریخي ولسی امن پاسون به کیږي. دا که د سکولونو طالب علمان دي، که د کالجونو طالب علمان دي، که د مدرسو بچی دي، که جوماتونه دي، که حجرې دي، که بازارونه دي، هر شوبه دا پکې ګډون کوي. او دا چې کومه بدامنۍ دلته روانه ده، د دین د راوتو د پاره، د دې بدامنۍ ختمولو د پاره به د هر پښتون حجرې ته ځو او په یو ډېر لوی تعداد کې. دا به یو تاریخي ولسی امن پاسون انشاءالله. دار کور نه به جلوس راوځي او په دغه کې به موږ شرکت کوو انشاءالله.
د نېشنل پارټۍ پښتونخوا وحدت صوبایي مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابل امن پاسون وروستو دوی په پېښور کې د مارچ په 21 نیټه د یو لوی امن سیمینار پلان هم ترتیب کړی دی.
ولی بای کابل سواد کې کستاسو یاد وي ریډو ملا کابل نه چې دی د دهشتګردۍ ابتدا کړې وه سوات دا سوات نیولې وه. نو هغه ته به جواب بي سمبولیک دهشتګردو چې د سوات خلک کابل کې راغونډ شوي دي او پښتونخوا خلک په کابل کې کام راغونډ شوی دی او دا دهشتګردي نه غواړي او امن غواړي. او 21 مارچ باندې نوروز ورځ عمومي هغه ورځ یو سیمینار پېښور کې پښتون قومي اتحاد یې دی چې پښتانه پوهان چې کا صوبې کې وي او ډایاسپورا وي هغه به راضي او دلته به خپل مقاله وي.
یاد دی وی چې د پېښور په پولیس لاین کې د بمی برید وروسته د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټه په غونډه کې د وفاقي حکومت او خیبر پښتونخوا صوبې د شریکو هڅو د لارې د امن باوري کولو ډاډګیرنه ورکړې شوې وه. خو ملت پال غوندونه او تنظیمونه مطمئن نه دي او دوی د بدامنۍ په ضد د احتجاجونو لار خپل کړی ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل چې په دې اړه باندې به جلوسونه او احتجاجونه وي، او وار له مخه د پېښور د پولیس لاینس په جماعت کې د ځانمرګې برید وروسته پاکستان تحریک انصاف د فروری په درېمه د پښتون ژغورنې غورځنګ او بیلابیل سیاسي ګوندونو ګډ د پېښور ولسي پاڅون په نامه د فروری په څلورمه احتجاجونه وکړل. د راز جمع اسلامي سبا په پېښور کې د امن مارچ اعلان کړی دی. پښتانه دا چې دا ټول سیاسي ګوندونه او پښتون ژغورنې غورځنګ د نامنې ترګري ضد مظاهره کوي او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي، نو بیا ټول په ګډه احتجاجونه ولی نه کوي؟ پېښور کې د مشال ډیری خبریال غلام غوث په خپل ریپورت کې د پښتني جواب لټولو هڅه کړې ده.
د پېښور په پولیس لاین کې د بمی چاودنې وروسته په پېښور کې د فبرورۍ په څلورمه نیټه د ولسی پاسون د سوري لاندې تر ټولو لوی احتجاجي مظاهره شوې وه، چې پکې د عوامي نېشنل ون، پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په رنګ د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو پلویانو او سیاستوالو ګډون کړی و. د بدامنۍ په ضد د پېښور ولسی پاسون د احتجاج نه وړاندې بیا پاکستان تحریک انصاف هم په پېښور کې د رواني بدامنۍ په ضد د فبرورۍ په درېمه نیټه یو احتجاجي مظاهره کړې وه، او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د فبرورۍ په اتمه نیټه د پېښور بمی برید په ضد د امن مارچ تابع کړی ده. اوس پوښتنه دا ده چې ټول ګوندونه او تنظیمونه امن غواړي، نو بیا ولې په شریکه دوی د پېښور پولیس لاین چاودنې په ضد په شریکه یو امن مارچ ولې ونه کړو؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل،
د دې دروازو د ریزونه چې کم د دې موجوده حالاتو په حق لوان بیل بیل دي. که تاسو وګورئ تحریک انصاف په دې ټول معاملې کې دا غواړي چې دا خبره د خلکو تر پخاره کې چې دا کومه بدامنی روانه ده، چې دا سره روان دي، نو دا ارسه سوکې لګیا دي او صرف دې لپاره کوي چې دې دوباره حکومت کې دراتلو نه ایثار کړي. د دې په مقابله کې چې تاسو کله د منظور پښتینو د عوامي نېشنل پارټۍ او د نورو چکم جماعتونو د ولسی پاسون وګورئ، نو د هغې په نخه باندې بل څوک دي او هغې د هغې په حق باندې بلې نارې لري. د دې دواړو نه بدل که تاسو بیا د جماعت اسلامي د امن مارچ ته ګورئ، نو دا امن مارچ دوی ته پته هم ده چې په دې وخت کې ولس ټولو کې زیات څه غواړي، هغه دا غواړي چې بس امن دې راشي. د هغې شاته د هغې مقصد نیخ په نیغه داسې ښکاري چې ولست ځان ته متوجه کی.
خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي ځینې ګوندونه د احتجاجونو نه سیاسي اهداف ترلاسه کول غواړي، نو ځکه دوی بیل بیل احتجاجونه ترسره کوي.
هر پارټۍ خپل خپل سیاسي سکورینګ کی. د پاکستان تحریک انصاف خو د وړاندې نه د طالبانو حمایت هم کړی، اوس هم هغوی دا نه وایي چې دا کار طالبانو کړی دی یا ترهګرو کړی دی. هغوی خو په حکومت باندې د حکومت نااهلي او دغه شان چې کوم د فوج سره دغه اختلاف راغلی دی، نو هغوی خو هغه استعمالوي. د جماعت اسلامي خبره شو، نو جماعت اسلامي که تاسو وګورئ نو جماعت اسلامي د افغان جنگ کې غټ فریقو او هغوی د افغان جنگ حمایت کړو، او د نور ګوندونو کاغه عوامي نېشنل پارټي دا کاغه نور دی، نو دا وایي دا ټول اوس په دې خبره متفق دي چې دا څومره ګند او فساد دی، نو دا د افغان جنگ د وجه دی. نو په دې وجه جماعت اسلامي خو د ترهګرۍ دا چې کوم اوسنی ترهګرۍ د دې مخالفت کوي، خو هغه هغه سیزونه پټي او هغه وایي چې هغه زمونږ هغه کلیم صحیح وو.
خو بلې خواته په پښتون قومي اتحاد کې شامل ملتپاله ګوندونه او تنظیمونه هڅه کوي چې د بدامنۍ په ضد ټول ګوندونه او تنظیمونه رایوځي کړي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره پښتون قومي اتحاد د فبرورۍ په 15مه نیټه د سوات په کابل کې د ولسی پاسون په نوم د یو لوی احتجاج اعلان هم کړی دی. په پښتون قومي اتحاد کې د شامل ګوند مزدور کسان پارټۍ یو مشر او د پښتون قومي اتحاد ویان عادل محمود مشال ریډیو ته وویل چې د کابل د ولسی پاسون لپاره به په پښتونخوا کې فعال ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکوي او هڅه به کوي چې ټول ولس د بدامنۍ په ضد یو موټی شي.
اصل کې د پښتنو بنیادي چې کومه مسله ده، هغه د امن ده. زمونږ د وطن چې کوم اقتصاد په ترهګرۍ باندې ولاړ دی، موږ دا کوشش کوو چې دا د مترقی اقتصاد اړخ ته لاړ شي.
په عین حال کې په پاکستان کې مرکزی حکومت هم هڅه کوي چې د رواني بدامنۍ په ضد ټول سیاسي ګوندونه یو موټی کړي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف یو ټولګوندیزه غونډه هم رابللې ده، چې پکې په پارلماني سیاست کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي ګوندونو ته د ګډون کولو بلنې ورکړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمونا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
هم د شبیر جان رپورٹ بو سو اور د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا پراتو چوکي د زمینی ټاکونکو لپاره د نوماندی د کاغذونو جمع کولو عمل لپاره نړیسي پالسوي د انتخاباتو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې کاندیدان کولای شي د فروری تر اتمی پوري یعنی تر سبا پوري خپل کاغذونه جمع کړي. تر دې مخکې کمیشن اعلان کړی چې قومي اسمبلی پر دې درې دیر چوکي به د مارچ پر 14 زمینی ټاکنه کېږي چې په کې اته چوکي د خیبر پښتونخوا دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په رپورٹ کې.
دا نامزدگی کاغذونو عمل د شپږمې فروری نه تر اتمې فروری پورې به دوام لري. د زمینی ټاکنو عمل پیل شو. الیکشن کمیشن نیټه هم اعلان کړي خو آیا واکمن ګوند یا مخالف پاکستان تحریک انصاف د زمینی ټاکنو ته چمتو دي او برخه به اخلي او کنه؟ په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پښتونخوا کې ویان او په خوانی د صوبایي سملی غړي اختیار ولی وایي چې دوی د پارټۍ غړي په مکمله توګه چمتو دي خو دوی مرکز کې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومنټ اتحاد کی دی اور دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان چیز ہم پریکڑا وکڑا ندیبہ حغشان کوی
کافی ہلکو باندی پرون زمنگ دی بابت کی میٹنگ مشو دا امیر مقام سے پس ادارت کی دی صوبے تول مشران کشران نا وقت شیو نو پر تول ہلکو باندی امیدواران تا اوی رجی تاسو خپل زان تیار ساتی کو آخری فیصلہ پر مولانا فضل الرحمان سے وی چونکہ اگر دا پی ڈی ایم مشر دے او چیز آگر سب فیصلہ بھی منگو پاگی بانیا منوان عمل کو
خود پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دریج دری چی ملکی حالات دا دی جوگانے دی چٹاکن وکلی شی نو دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈالی پا خیبر پختون کې ویان جلی جان وای دوی ټاکنو کې د برخه نه اخستلو پریکړه کړې ده خو بیا هم حتمی پریکړه به پی ډی ایم کې شامل جماعتونه او د دې مشران پګړه کوي.
موجوده حالات کې چې کله ملک یو کرایسس کې مبتلا دی او بیا په صوبه کې زمونږ امن او امان صورتحال چې دی نو موږ دا سوچ کوو چې آیا زمونږ دا صوبه یا زمونږ دا ملک د دوو د دریو څلورو الیکشنو کولو جوګه دی لکه کرونو روپو خرج دی باندې نو لکه سوچ سمجھ سره فیصلې کول پکار دي. دا ملک کم طرف ته روان دی او موږ کم طرف ته بوځو. اوس پی ډی ایم په دې باندې خپل رائے د مخ کې ورکړې وو چې موږ به د پی ډی ایم نظام لاندې زمینی انتخابات کوي سنالو
خو مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وای دی به په دغه زمینی ټاکنو کې مکمل برخه اخلي. دا چې هم د دې په استفاګانو دغه چوکې خالی شوی نو ولې بیا زمینی ټاکنو کې اوس برخه اخلي؟ نو دی وای چې مرکز کې د مخالف ډلې څوکې تر لاسه کولو او بیا سارون کې انګران حکومت کې هم اواز لپاره دوی دا پریکړه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی په دې باب لوای
موږ لکه دا څوکي خو پریخې په یو نظریه باندې چې موږ لکه په ملک عام انتخابات غوښتل و دا منګي چې حدون لور سي دا و دا د امپورټډ حکومت چې په عمل کې تبعی راخستې دا موږ سره په سره په اسمبلی کې چې کوم د نگران حکومت سیټ اپ جوړیږي دا غا پوزیشن لیډر دا شلولو د پاره به ان شاء الله به دې کې موږ برپوري ساخلو.
نو وړي په موجوده مرکزی حکومت دا تور هم لګاو چې دوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په صوبایي او بیا مرکز کې د امر ټاکنو لپاره دا اوازې خوروي چې حالات ناسم دي او ټاکنې نشي کولې. نو سرنګ بیا زمینی ټاکنو لپاره هر څه ټیک دي. تیر کال 2020 اپریل میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف یو سل درې ویشتو د قومي اسمبلی غړو اجتماعي استفاګانې په دې ورکړې چې ردي حکومت یې بغیر قانوني توګه لری کړی دی. ولی پاکستان تحریک انصاف استفاګان واپس اخیستلو لپاره اوس خواست کړی دی او دې لپاره عدالت ته هم تللی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوري اعلان کړی چې په درې درشو قومي اسمبلی څوکو باندې به په 14 مارچ زمینی ټاکنې کیږي چې په کې اته په خیبر پښتونخوا کې دي. دغه اته څوکې په سوات، هریپور، سوابه، ضلع خیبر، نوخار، ډیر اسماعیل خان او کواډ کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له 9 تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو خبری گڑی اوری او په دوه نیمای کې به درته افغانستان پاړه او د اجمل خټک د تلین پاړه د لاندې د غوښ پاړه یو ریپورت او سره د سپورتس خبرونه هم لرو. خو اوس شپږنیمې بجې سبې دي خبرونه لاندې زراورو. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچۍ په ملیر کیمپ کې سوی. خو د سند وزیر اعلی په ګډون هیڅ صوبایي وزیر پکې نه و. د لغوه وروسته د چپرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمېر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروری په 15مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته په دوبۍ کې مړ شوی و. په پښتون کامی اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترګري ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون کامی اتحاد غړو دا اعلان پروند د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالات را بلل ټوله ګوندي ځغونډه تر نامعلوم موجودي پوری ځنډولې ده. د خبرو د اطلاعاتو خبرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 8مه پر ټویټر لیکلې ده. دا غونډه لومړی د فروری په 8مه اعلان شوې وه خو بیا د فروری 9مه ته ځنډول شوې ده. د بې پولي خبریالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او کلیدي شرکتونو د طالبان له حکومت غوښتي چې د افغان اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشي کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې کړي. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی. په ترکی او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15000 اوښته دي. دا ضروري زلزلہ پرون سهار وختي راغله چې د دواړو هیوادونو یو شمیر سیمې ولړزولې. چارواکو خبردار ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانونکي توګه لوړ شي. هغه ځکه چې د دوی په وینا په ټوله سیمه کې له نړېدلو ودانۍ څخه د ژوندۍ پاتې کسانو د هیڅلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه مرستندوی ډله ترکی او شام ته لیږلې. خو د چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړېدلو ودانیو د خلکو د رایستلو چارې ټکنۍ کړې. تاسو مشال ریډوري او دو مینیمای تراغلو د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د چوای په افغانستان کې د بی وسلی د طالبان لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم لکبله افغانان له روغتي خدماتو به برخې سوي دي. د ټولین پروند د وی ورستي سروې په اساس ریپورت کړی چې په سلو کې اته اته افغانان ورته ویلي چې تیر کال د اقتصادي ستونزو لکبله ډاکټرانو ته مراجعه نه ده کړې. د طالبان حکومت دا ریپورت رد کړی دی. په اړه به نور تفصیل په دې ریپورت کې وره.
په هغه راپور کې چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف بیګا خبر کړ ویل سی چې غیر فعال روغتیايي سیستم، پراخه بی وزلی او پر شوزو زیاتیدونکو محدودیتونه په پاکستان کې د روان بشري بحران اصلي عوامل دي. په راپور کې له پالیسی جوړونکو مرستندویانو او چارواکو غوښتنه شوې چې د ولسوالیو په سطحه د اساسي روغتیايي خدماتو د پراخولو پر هڅو تمرکز وکړي څو روغتیايي خدماتو ته د خلکو لاسرسي یقیني سي. راپور زیاتوي چې نړیوال لوبغاړي دي هم هغه مسایل حل کړي چې د افغانستان اقتصادي بحران پراخوي. شوزو ته باید اجازه ورکړل سي چې د زده کړو او کار فرصتونه ترلاسه کړي څو د خپل ځان او خپل کورنۍ او عواید زیات کړي. او دا خبره چې د ټول افغانستان په کچه په کافي شمیر شیزنه روغتیا پالانې په کار وګمارل سي باید یقیني سي څو په دې برخه کې اړتیاو ته ځواب وویل سي. د بی پولی ډاکټرانو پر راپور کې راغلی چې اوس مهال د افغانستان د لرو پرتو سیمو خلک که څه هم د سفر پیسې نه لري او پور اخیستو ته اړ وځي خو په یوه ښه کیفیت لرونکي روغتیایي مرکز کې د علاج لپاره اوږده واټنونه وهي. پر راپور کې راغلی چې په سلو کې 95 افغانان وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې حتی د خوړو لپاره کافي پیسې نه درلودې ځکه خلک وزګار دي، ترخواګانې ځای پر ځای ولاړې دي، خو د اړتیا وړ خوړو به ورځ په ورځ اوچتیږي. هغه هم په داس حال کې چې د افغانستان اقتصاد د نړیوالو بندیزونو له کبله په دوامدار ډول زیانمن شوی او د افغانستان د مرکزی بانک و میلیارد ډالر شتمنی کنګل شوی ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د ام اس اف راپور رد کړ. د دې وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان بیګال آزادی رادیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د راپور موندنو ته مشخصه اشاره وکړي وویل
دا چې بدبختانه ځینې ادارات هغه د حقیقت څخه لري او بیا اساسه د شواهدو څخه پرته ځینې څرګندونې کوي او وایي چې روغتیایي سکتور کې خدای نه خواسته ستونزې موجودې دي، هم دلته روغتیایي سیستم چې دا لا کمزوری شوی ده، دغه خبرې د حقیقت څخه لري دي او بیا اساسه دي. الحمدلله په تیر یو کال کې څومره پرمختګونه چې شوي دي هیوادوالو ته ښه معلوم دي چې دلته په روغتیایي خدماتو کې څومره معیاري بدلون راغلی ده، څومره پرمختګ شوی ده، روغتیایي مراکز جوړ شوي.
خو ام اس اف په خپل راپور کې د هرات په حوزوي روغتون کې د بی پولي ډاکټرانو د وی روغتیا پالې هدیه له قوله وایي چې ځینې مایندې د خپل ماشومان لپاره لازمی شیدې نسی برابرولای او دوی ویني چې مایندې د خپل نویو زیږیدلو ماشومان چې یوازې و یا اته میاشتې عمر لري په شیرچو شکونی کې د شیدو پر ځای چای اچوي. د ام اس اف راپور وایي چې دا یو ډیر خطرناک کار دی. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله له ډیرو منفي تګلارو کار اخلي. ام اس اف د خپلې یوې وروستۍ سروې پر اساس وایي چې په سلو کې 80 پښتل سو کسانو ورته ویلي چې تیر کال یې د اقتصادي ستونزو له کبله پریکړه کړې چې ډاکټر ته به مراجعه نه کوي. د ام اس اف د راپور له مخې دا د یو مخکې کال پرتله په سلو کې 14.3 زیاتوالی شي. د ام اس اف راپور کې هم درز راغلي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې چې دغه خیریه مؤسسې ملاتړ کوي د ټولو ډاکټرانو په تیره د نسایي ډاکټرانو د خالي بستونو ډکول ستونزمن سوي دي. په راپور کې پښتنه سوي چې شوزو ته د تعلیم اجازه ورنکړل سي نو د ډاکټرانو قابلو او نرسانو نوې نسل به لکومه سي. په راپور کې د ام اس اف د افغانستان د عمومي مشر فیلیپ ریبیرو له قوله راغلي چې دی وایي هغه هیلې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره به د روغتیایي خدماتو په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ سي د نویو خنډونو او ویرو له کبله نه هیلې سوي دي. ریبیرو وایي شایي اوس به افغانان روغتونونو ته د تګ پر مهال له لږو امنیتي خطرونو سره مخامخېږي، خو شک نسته چې دا کار اوس د نیستۍ له کبله د دوی لپاره نور هم ستونزمن سوی دی.
تاسو ریپورت اوریدئ. اوس هم یو بل ریپورت ته راځو. شکردره د خیبر پښتونخوا کوهاټ ضلع داسې یو سیمه ده چې پکې تیل او ګیس پیدا کیږي او د دې سیمې اوسیدونکي د بجلی د کمښت شکایت کوي. دوی په 24 ساعتونو کې یوازې 2 یا 3 ساعت بجلی لري، نوره نوې چې لوجې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د شکردرې اوسیدونکي هم دا راز وایي په سیمه کې داسې خلک هم سچ 15 کاله وړاندې ورته د بجلی ستنې یا کمبې لګېدلې وي خو لا هم ورته تارونه نه دي لغزول شوي. مشال ریډیو خبریال په دې اړه په کوهاټ کې د بجلی له چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه سوال بته. لدی وړاندې دغه ډول پښتنې په جواب کې ویلي دي چې په ټول هیواد کې د بجلی کمښت او لوډ شیډنګ کې شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا تیل او ګیس تولیدي سیمې شکردرې ځای خلک وای د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. 24 ساعته کې یوازې 2 یا 3 ساعته بجلی وي، ولې د هغې ولټیج هم دومره کم وي چې د هغوی ضرورت پرې نه پوره کیږي. نسبدر چې د شکردرې اوسیدونکي دي د فروری په 16مه مشارې ډیو ته ویلي داسې هم کیږي چې بجلی ټوله ټوله ورځ نه وي خو د اړوند محکمې چارواکي ورپسې زرګونه روپۍ بیلونه ورولې کی.
چې دا موږ پاکستان کې مطلب چې اسپیشل لیست کیو اور بل دا جیب کې موسم دا 8000 روپۍ جمع کوم
د پرتی دا بجلی وی چې استری چې بلګای
بندي جی استری سره موږ د خپل مشران ته پیغام دا چې موږ مشران بوکلا زه تر جی کوار کې پته کېږي پولیس میکمه کې سرویس کوم کوار کې بالکل 24 ګنټه کې چالو 5 ګنټه نوي شکرداري کې یو ګنټه فکس د ټول مشران لیلار دي اوس بیگا چرار د نه درغلي.
د نری بندي محمد زرداد ویلي د دوی د سیمې خلک د بجلی ګنښ میرستون زو سره مخامخ دي. 15 کال وړاندې ورته د بجلی کمبې لګیدلې خو ترونه یې ورته نه دی غزولي. په غوښتنو ستړي شول خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلې.
کمبې لګیدلې 15 کال پیلا چې د نن کومې منډرو وای دي نون لیگ والا یا پی ټی آی پیپل پالټای والا چې موږ ته صدا کارو کو دا کو نو زدا وای چې پیلا موږ کمبو کې کم سه کم ترونه خو اچوي. هغه کمبې زنه د کیسه رښتانه ده چې کومې دی په هغه کې ترونه نه لګیدلې 5-6 سال شو چې موږ اوس انتظار کوو.
شبیر رحمان شکردره کې د گاډو د اډې مشري کوي. دا وای یوازې بجلی نه بلکې د سیمې خلک د ډیرو اسانتیاونه محروم دي. بجلی اوبا او ګیس د دوی ضرورت ته خو هر ضرورت یې د نشټ برابر دي. بل خو اگرنی او د خوراکي توکو کمښت خو خلک نور هم په عذاب کړي.
نه بجلی شته، نه کمبې شته، نه اوبا شته، نه سپټال شته، نه غړی شته، نه دوړ شته، نه چینی شته.
شکردره د لچی تحصیل سیمه ده کوم چې د تیل او ګیس تولید لپاره یادیږي. ځای خلکو تر مخه د تیل او ګیس په شکل هیواد ته د عربونو روپو ګټه ورکوي خو بیا هم د دې ځای خلک د ګنښ میرستونزو ښکار شوي. بلخوا د بجلی اړوند چرواکو په دې اړه سن دی ویلي، ولی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د بجلی نشوالی یا د کموخت ښکار دي او د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې سوي. د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه نه څه ذهني فشار لاندې وي. دوی خبرداری ورکړی چې که چیرې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران هم داسې روان وي نو نفسیاتي ناروغیو کې نور اضافه هم کېدای شي. سمجر کار ګلایاس پر دې موضوع د نفسیات پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ٹولنا پر نور لسوا و اتیم کال کی جوڑا شبی او پا دے کی دا ملک مشہور نفسیاتو ڈاکٹران او پوہان شامل دی. نا نفسیاتو پوہانو دا خبردارے پہ دا سال کے ورکڑے چھ پا ملک کی سیاسی اڑے گڑے دے پا دیرستو کی پا خیبر پختونخوا و پنجاب صوبوں کے اسمبلی ماتے شوی او نگران حکومتنا جوڑ شوال. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دی او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوتی دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بیچینی او دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوب ختم، خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی، ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي. مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دي، هغه کسان چې کوم انډسټریلسٹ دي، هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس مین دي، اوی بد حال ده کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شر په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاس، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه. ناٹ اونلی لیڈیز، ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیاده او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ته ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټلو پام کوي او بیا چې زیاتر مطلب چې مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا التزولام شو، برمزي پام شو، بیا دا یوز کوي. خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنه یا کاروبار نه دغه نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی، که دی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا دسې خو مان خو ډیر زیات دی کنه. هر سړی غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئی مرئی نو دا عزت زوماکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیات دغه کیږي. پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشي نو بیا ټول دغه سی سیټل پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه. ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نوعیت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو پاړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث، مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو لوجې خلک ډیر فشار لاندې دي
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چې دا څه بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري خلک عموماً دا داسې ګڼي چې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټی وی باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاته شي نو د وجې نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ځین کې دا لري چې سایکیټریست لاړ شي تلاشین خلک ګول کلی ون توپ دی اسې نو چې خلکو ته پته چې دا نارمل حالت کې کېږي شي او تاسو سایکالوجیست دی شي خپل فیملی ډاکټر لم دی شي
د سیاد نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او 2023 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي
دا مشال ریډیو دا
د لاندې پاړم ریپورت لرو د سپورتس پاړم ریپورت لرو خو اول به لارڅو د اجمل خټک اتلین ته نن د پښتو د نومیالي شاعر او ملت پال سیاستوال اجمل خټک د لسم تلین دی نوموړی په 1925 کال کې پاکوړه کې زیږیدلی او اجمل خټک د خپل مزاحمتي سیاست او شاعري په وجه ډېر ځله زندان نیسوي هم دی هغه د پاکستان قومي اسمبلی سینټ غړی او د امنیشل ګوند مرکزی مشر پاته سوی دی اجمل خټک د 2010 کال فروری پر 10 مړ شو او پاکوړه خټک کی خاورته وسپارل شو شانواز درغزی د نوموړي پر ژوند سیاست صحافت او شاعري ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راپولم
اجمل خټک سره نږدې پاتې شوی سیاستدان او د قومي جمهوریت غورځنګ یو مشر افرا سیاب خټک د فروری په مو مشال رډیو ته وویل اجمل خټک صحافت کړي کوي سیاست کړي او کوي شاعري کړي ده همیشه په کې د خوارکو د حقوقو وغوښتنه کړي د جاګیردارانو او د دغه طبقاتي نظام یې غندنه کړي وه
په افغانستان کې به جرابطنې کې مونږ یو ځو تو سیاست ادب او کلتور فرهنګ ډیرو خبرو باندې پویدو دا هغه سیاستو چې دی انګریز استعمار نه ازادۍ حاصلولو نه وروسته چې کله پاکستان جوړ شو او دلته کې غیر جمهوریت قوتونو اقتدار لاس کې واغستو نو دلته د مزاحمت ضرورت خواریکخه طبقې لپاره شاعري کړې و مزدور کسان مثلا دیر تتلې او دیر نواب کور کتلې و نو چې میخه منم چې د نواب صاحب دی دې کې خبره کول توان د چا دی ولې اې دې غریب ربا دا غریب ګوجر انسان د چا دی
اجمل خټک د نوخار په کوړی کې په کال 1925 کې د ستمبر په 15 زیږیدلو د خبر پښتونخوا د حکومت په پاڼه د لیکلي شوی معلوماتو سره سم اولنی سیاست د انګریزانو ضد د خدای خدمتګارانو په ملګرتیا کې شروع کړو د خدای خدمتګارو مشر باچا خان سره دغه مبارزه مخ په وړاندې بوتله چې یو وخت هغه د سکول هم په دی وجه وستل شو چې یعنی دی ولې د انګریزانو مخالفه ده ورستوي مزاحمتي شاعري ولې تر هغه ورستوي د پیښور پونتونو د ماسترۍ ډیگری هم واخسته اجمل خټک ورستو د قوم پرستو ګوندونو د اتحاد نېشنل عوامي پارټي سره خپل سیاسي تړون هم ساتلو اجمل خټک د شاعرۍ او د سیاست سره صحافت هم کړو د پیښور د چاپیدونکو شهباز پونم د اورسپانی ایډیټر هم پاتې شو صحافي روخان یوسف زیوای د اجمل خټک کالمونه او صحافت هم د محرومه طبقه د پاره او نن وخت هم فکرونه عملي شي محرومه طبقه ممکن ده ډیر اسو د حال شي
مل شي خټول مزاحمت او داغه ک شاعري منګه ګورو داغه ک صحافت منګه ګورو داغه ک ژوند منګه ګورو دا ویلم به کتاب د غیرت چغه هغه یو نسل پیدا کړی یو نسل متاثر کړی دی او ځکه ورته بعد خلک شي کم دین او لکه څنګه چې د کارل مارکس کتاب داس کیپټال ویل کیږي داغه د سرمایه نو دا غرنګ د اجمل صاحب کتاب ته هم دغه کریډټ چې کم دین خلک ورکی چې دا د پښتو داس کیپټال او دغه
اجمل خټک په کال 1903 کې چې د پنجاب په پینډي لیاقت باغ کې د ولی خان او د نورو سیاستدانانو په جلسه چې ډزې وشوي د دغه پیخ ورستو افغانستان ته جلا وطن شو د اجمل خټک د زوی ایمل خټک پوینه چې د پخپل هغه وخت کالج ته روان شوی 1909 کې واپس پاکستان ته راغی او په 1909 کال کې د قومي اسمبلی غړی منتخب شو په 1909 کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر منتخب شو او په 1909 کې د سېنات غړی وټاکل شو د 1909 پورې د دغه ګوند صدر چې ورستو یې په 2000 کال کې د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف سره ملاقات شو عوامي نېشنل پارټي ورته رکنیت ختم کړ او په 2002 کال کې یو وار بیا عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو په 1 فروری 2010 وفات شو او په 8 فروری او کوړی کې خاورو ته وسپارل شو ایمل خټک د فروری په مسهر مشال رډیو ته وویل
بابا پخپل شاعری کې یا پخپل سیاست کې کوم مسائل طرف ته اشاره کړی دا یا کوم فلسفي یا نظری پیروي کې کړی دا نو هغه خو به موجوده وي، هغه به تر هغه پورې موجود وي چې تر څو پورې ظلم وي، تر څو پورې بې انصافي وي، تر څو پورې زیاتې وي. نو او نن سبا خو اقتصادي وضع د خلکو دومره ورځ تر ورځ خرابېږي چې باید چې د دې مظلوم ولس او د دې مظلوم قوم او د دې زیارکښ د مسایلو تر سیاست وشي، باندې سیاست وشي، د پاره سیاست.
پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي مشال ریډیو ته وویل اجمل خټک د وفاته څو ورځې وړاندې د هغله ورغلو هم هغه د کلی پوړو کې شان کور کې اوسېده، باوجود د دې چې په ډیرو غټو څوکیو پاتې شو، ځان او بچولې سرمایه نه جوړه کړي، د خپل شاعرۍ په شان خپل ژوند هم د خواریکو په شان ساتلو.
وستون خلق د هغه دل ربا سندره وای اجمل چې په دزان سره جاله لکل کله د پښتو په ادب کې مخور دی او د پښتو په سیاست کې مخور دی. بل دا چې دی چې په کوم انداز باندې بے وس او بے کسه طبقه نمائندگی کوله، نو هغه ډیر په ساده عام فهم او الفاظ کې چې غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي، دوی خو لزای جنتیان پیدا دي، زه هغه خوارو لجنت وګټو څوک چې د مور د دوزخیان پیدا دي. نو د اجمل صاحب د شاعرۍ خاصیت دا ده چې یو خو صداقت پکې ډیر به حد ده، دویمه دا ده ژبه ډیره ساده ده.
د ریپورټونو سره سم د اجمل خټک ولس کتابونه چاپ شوي چې دوه پکې د اردو ژبه ولې پنځلس په پښتو ژبه کې دي. په دغه کتابونو کې د شاعرۍ کتاب د غیرت چیغه تر دننه ډیره مشهوره ده، ولې تر دغه علاوه د وخت چیغه، ګولونه تکلونه او نثري کتاب د زه پاگل وو ډیر لوستل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د اروپا په ګډون د نړۍ په نورو سړو یا یخو سیمو کې خلک په ژمي کې وچه کړې غوښه خوري. دغه سیدود د پښتنو په یخو سیمو کې هم ستا چې ورته لاندې ویل کېږي چې خلک پسونه یا ګډان تر کلونو پورې وساتي چې غوښه وکړي او بیا حلال کړي او وچه کړي. د مشال ریډیو همکار سمه شبنم د پښین له داسې یو کسر خبرې کړي چې د لاندې ګډان یا پسونه حلالوي او د دې د قبرو پر اساس یې رپورټ جوړ کړی.
لاندی د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندی د مژو علالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کو، بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وش کوو، دا وړۍ سیمې زن وش کولې، بس بیا ور بل کو، پر ور باندې دی کښېږدو، بس په ور باندې وال ویو، پر ور باندې چې موږ دی کښېښو، بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي، بس هغه په چاړه چا باندې قرار قرار وو، بس دی په خپله برابرېږي، تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کو، بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي، انجه پر اچوو، انجو مالګه پر اچوو، بس بیا پر مینه باندې اچوو، پر مینه سیم واچوي، دی په شل پنځه ویشت ورځې کې بس وچیږي، تیارېږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې پخوا به واوري او ورښتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت یې موږ کوو، او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو، په غنوم ساتو، دا موږ مژو کو، چاغې کو، بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا حلالو، چې حلال مې کو، بس بیا یې الویو، ښه یې صفا کوو، بس بیا پر مینې باندې اچوو، بس بیا په ژمي باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه څوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو، بیا به دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به یې، بارانونه به وو، خو بهرحال موږ د اوس هم گزاره کېږي، واورې ماورې کله وسې لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خورو، کله کله مېلمانه راسي، بس و مېلمانه ته ورپخو خورو.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي مېلمنو ته په مېلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په مېلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي.
د لاندې غوښې د دغه په مونږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی دا مونږ نه و خوړلی، تا زموږ مېلمستوب وکړو او د هغې مونږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخوا به مشرانو دغه کو، خو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي، نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، له دې نه مونږ ډېره زیاته مزه واخیسته، ډیر خوندې وګو.
که څه هم د پخوا په پرتله و شارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی خوري. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
په پام کې د چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ میاشتې په روسیې کې د شلو ورځو لوبو په یوه لړۍ کې سیالي سره وکړې. د دې لړۍ د کنیټا تر اوسه نه ده معلومه، خو دواړو خواوې تایید کړي چې دا لړۍ به د افغانستان په کوربتو په متحده عرب اماراتو کې کېږي. ریپورت ورته وړاندې کوو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اووریزو لوبو د لړۍ خبره بلاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د دې لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر عبدالله جان پکتانی بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې دا لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې پلان شوې ده.
له پاکستان سره د درې شلوریزو نړیوال لوبو د ترسره کولو په اړه به وایم چې د پاکستان له کرکټ بورډ سره د نیټو د مشخصولو په اړه خبرې روانې دي. هیله شته چې په مارچ میاشت کې به افغانستان د یاد هیواد کوربتوب وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې لړۍ غوښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تیر میاشت وروسته له هغه وکړه چې د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیزونو له اعلان وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شویو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د استرالیا له اعلان وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د پاکستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د کرکټ بورډونو له چارواکو سره وکتل او له هغوی څخه یو غوښتل چې له افغانستان سره د استرالیا پر ځای درې یو ورځنۍ لوبې وکړي، خو پاکستان هغه مهال وویل چې د یو ورځنۍ لوبو پر ځای د شل اووریزو لوبو پر لړۍ غور کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی هم پرون تایید کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ به د مارچ میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو ښاغلی سیټی هم دقیقه نیټه په ډاګه نه کړه.
له دې رپورټ سره د خبرونې وروستي شیبو ته راغلی او د خبرونې په وروستي شیبو کې به د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کین کې سوی، خو د سند د اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر یا د ګوندونو مهمو مشرانو ګډون نه دی کړی. دا لغ ورسره د چپرون لمړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمیر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعاګانو کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروډ په 15 تر اوږدې ناروغي وروسته د 9 اویا کلن په عمر کې په دوبی کې مړ شو. هغه ته د پاکستان عدالت د 500 سزا اورولې ده. په پښتون قومي اتحاد کې شریکو ملت پالو ګوندونو فیصله کړې چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بلادو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قومي اتحاد غړو د اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو راوړل سوي ټول ګوندیزه غونډه تر نامعلوم محمودي پوری ځنډولې ده. دا خبره د اطلاعاتو خپرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر اوما په ټوټر لیکل ده. نوموړي ویلي چې دا یاد غونډه له دې قبل ځنډول سوي چې وزیر اعظم شاه بچر د فروری په اتمه په بلډني سفر ترکی ته ځي چې لاغي واسره پر راغلي زلزله خبرایي وکړي. د بیپولو خبريالانو سازمان او د فرانس څورلس رسنوي او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودي له بنده خوشي کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې کړي. د بیپولو خبريالانو سازمان وایي بهبودي نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندې شوی. د سازمان په وینا بهبودي له هغه دوه ورځې وروسته طالبانو نیولی چې د سفر په نیت افغانستان ته لاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 5000 اوښته دي. دا زورور زلزلہ پرون سهار وخت راغله چې د دواړو یوادونو یو شمیر سیمې ولړزولې. چارواکو خبرداري ورکړي چې د مړو شمیر به په هرانون کې توګه لوړ شي. هغه ځکه چې په ټول سیمه کې د نړیوالو ودانۍ څخه د ژوندۍ پاتې کسانو د استولو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو مرستندوی ډلې ترکیه او شام ته لیږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر ځلې چلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړۍ تلو ودانۍ د خلکو رایسلو چارې ټکنې کړې. تاسو مشال ریډیو ری او سم له دې سره د دې وخت پرونه پای ته ورسیده. پراتونکو غړي کبه بیا له تاسو سره یو عبدالحی کاکر ته اجازه ورکړي. په مخه مو شه.